دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه نظرانې سسیم تاسو ته دی وخت خبرونه اوري د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن دوشنبه جنوري 14 په افغانستان کې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو اوږدې جګړې پای ته رسول د خپل حکومت یو مهم لاسته راوړنو یاد وکړه او زیاته کړه چې د افغانستان نه په ګډ وړتوګه د امریکایي ځواکونو وتلو نه وروسته د امریکا حکومت خپل پام د چین او روسیې په ګډون اړینو ستونزو ته واړو غلی بایدن چې جمهور رئیس پتوګي د بهرنو چارو په وزارت کې د خپل حکومت د بهرنی سیاست لاسته راوړلو په حق لوینا کوله د نورو متحدینو د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د جګړې پای ته رسول په حق له هم لنډ وینا وکړه بایدن وویل زه په تیرو 16 کې لومړی جمهور رئیس هم چې په افغانستان کې جګړه خپل ځای ناستې ته نه پرېږدم ولسمشر بایدن وویل چې په افغانستان کې د ترګري په ضد جګړې اصلی هدف د پخوانی جمهور رئیس بارک اوباما په دورې کې هغه وخت ترلاسه شو چې امریکایي ځواکونه د پاکستان په بټاباد کې د القاعدې شبکې پخوانی مشر اسامه بن لادن ووژل د خبریالانو نړیوال فدراسیون آی ایف جی د پروپاګند د تورو لامل په اتل سمجشت په کوم شو دي د فدراسیون د دې او د اقلیم د بدلون اغیزو خړو ته د خلکو په لاسرسي باندې ډیر زیات اغیزه کړي او د هیواد لا هم په نړۍ کې د لوګي سره مخ یو هیواد په توګه پاتې دی د خړو نړیوال پروګرام د دوشنبه پرز جنوري 14 د ایکسپرت ټولنیز شبکه کې لیکلي چې په روان 2015 کال کې د 1500 زرو نه زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي دغه پروګرام وړي د خړو نړیوال پروګرام د خونځیو ماشومانو ته د مغزي خړو د چمتو کولو په ګډون میلیونونو افغانانو ته د ملاتړ برابرولو لپاره کار کوي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې په روان 2015 کال کې په افغانستان کې د روغتیايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره 209.1 میلیون ډالرو بودیجې ته ضرورت دی دغه دفتر د سه‌شنبه په ورځ جنوري 14 د ایکسپرت ټولنیز شبکې کې اټکل کړی چې په روان میلادي کال کې به په افغانستان کې لږ تر لږه 14.3 میلیون وګړي په ټول هیواد کې روغتیايي پاملرنې ته اړتیا ولري او چا اټکل کړی چې دغه شمیر یوازې 9.3 میلیون کسانو ته به په روان کال کې روغتیايي مرستې برابرې کړی شي بلومبرګ رپورت ورکړی چې چینایي مقامات په دې غور کوي چې د ټیک ټاک د امریکا برخه په میلیارډر ایلان مسک وپلوري ځکه چې د امریکا د یو قانون لمخې ک ټیک ټاک د خپل چینایي مالک نه جدا نشي په امریکا کې به فعالیت بند شي د بلومبرګ د دوشنبه جنوري 14 په یو رپورت کې د قضیت نږدې سرچینو په حواله لیکل شوی چې بیجینګ په داسې یو سناریو غور کوي چې د مسک د ایکس شرکت په خوانی ټوټر ټیک ټاک له خپل چینایي مالک شرکت بایډان څخه وپیری او د دواړه شبکې سره یو ځای کړی خو د ټیک ټاک یو ویان فرانس پرس ته د رپورت تشه افسانه بللی او زیاته کړی دا چې د دې تمه ورسخه نکیږي چې د اوازو په اړه نظر سرګند کړی د پاکستان پاوز وای دوشنبه جنوري 14 د دې هواد د بلوچستان په ولایت کې په 100 چاپو کې لک تر لګه وو وش وسلوال وجلی دي د پاوز په لامی کې ویل شوی چې دا چاپی د بلوچستان ولایت په جنوب لویدیس کې د کچي په ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس شوی دي په لامی کې ویل شوی چې په دې چاپی کې وجل شوی ترګر هغه خلکو چې د امنیتي ځواکونو او بیګونه ملکانو په ضد په ګڼ شمیر ترګریزو فعالیتونو کې لاس لرو او امنیتي ځواکونو ګواکونه ورپسې ګرځیدل. د هند بهرنو چارو وزارت د سه‌شنبه په ورځ جنوري 14 ویل یو هندي تبه چې د روسیې پوز ګمارلې او وجل شوی او یو بل جوبل شوی او د مسکو په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د وزارت په بیان کې ویل شوی چې د هند د صدر اعظم نریندر مودي حکومت په هند کې د روسیې د سفارت او په مسکو کې د روسیې مقاماتو سره دا مسله جدي سیړلې او ورنه غوښتي چې د روسیې په پوز کې شامل شوی هندیان زر تر زره ستانه کړل شي. او قطر د سه‌شنبه په ورځ جنوري 14 ویل چې د اسرائیل او حماس ترمن د غزې په تړانګي کې د اوربند د تړون خبري ورستي پړاو تر رسیدلی او دواړه خواوی موافقه ته نږدې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان ماجد الانصاری په یو خبري کانفرنس کې ویل چې دا خبري ډېری مثبتې او نتیجه ورکوونکې دي. هغه ویل موږ باور لرو چې موږ په ورستي پړاو کې یو هیله لرو چې زر به موافقه ته ورسیږو. د نوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا جغه آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرونه اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورت لرو. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو ایستل د خپل حکومت یو مهمه لاسته راوړنه یاد کړه. نوموړي چې د دوشنبه په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د خپلو بهرنیو لاسته راوړنو په اړه وینا کوله، وی ویل چې دی د امریکا لومړی جمهور رئیس دی چې د افغانستان جګړه د امریکا بل رئیس جمهور ته نه پرېږدي. تفصیل په رپورت کې واوري.
ولسمشر جو بایدن په تیرو څلورو کلونو کې خپل بهرنی پالیسۍ په دې شکل بیان کړه.
زما په نظر او زموږ د ادارې څخه په مننه متحده ایالات اوس مهال نړیواله سیالي ګټي. د تیرو څلورو کلونو په نسبت امریکا اوس غښتلې ده. زموږ متحدین پیاوړي دي، زموږ دښمنان او رقیبان کمزور شوي دي. موږ جګړې ته نه یو داخل شوي چې دا شیان رامنځته شي.
بایدن تر ډیره په هغو څو اړخیزو بنسټونو او معیارونو تکیه درلوده چې د دویمې نړیوالې جګړې وروسته جوړ شوې دي. هغه د بیلګې په توګه د ناتو پراختیا ته اشاره وکړه. وی ویل چې د اټلانټیک د دواړو غاړو امنیتي تړون د اوکراین د قبضه کولو په اړه د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین پلان خونسا کړ.
کله چې پوتین پر اوکراین برید وکړ، هغه فکر کاوه چې په څو ورځو کې به اوکراین ونیسي. هغه دا دی چې د جګړې د پیل رئیس زه یوازینی کسم چې د کیف د مسایلو په مرکزیت کې یم، نه هغه. پوتین هیڅکله نه و.
بایدن موویل چې د ایران، روسیې، چین او شمالي کوریا په شان مستبد رژیمونه د قوت پر ځای د ضعف له وجې سره یو ځای کیږي. نو موړي د شدید جګړې په اړه چې په اسرائیل کې پیل شوی او بیا سیمې ته وغځېده، وویل دغه حکومت د جګړې د پای ته رسیدو لپاره چې د څه باندې یو کال راهیسې روانه ده هڅه کوي. نو موړي همدارنګه تیر کال د امریکا په معاصر تاریخ کې د بندیانو سترې تبادلې ته هم اشاره وکړه. د بایدن تر وینا مخکې دغه د ملي امنیت سلاکار د حماس له قید څخه د برمته شویو د خوشی کېدو په اړه مسأله کې د پرمختګ خبر ورکړ.
موږ فکر کوو چې دا جزئیات په بشپړ ډول د نهایي کېدو په حال کې دي او اړخونه د دې قرارداد د نهایي کېدو په حال کې دي. دا چې اوس په کوم ځای کې یو او نهایي کېدو ته رسیږو کنه، په راتلونکو ساعتونو او ورځو کې به معلومه شي.
شنون کې د جمهور رئیس د واک لیک ته سترګې په لار دی.
It's very possible that Joe Biden's foreign policy legacy.
دا ډېر ممکنه ده چې د جو بایدن د بهرنی پالیسۍ میراث به دا وي چې هغه د امریکا د وروستي جمهور رئیس په توګه د دویمې نړیوالې جګړې وروسته د نړیوال نظم څخه ملاتړ کوي، ځکه ډونالډ ټرمپ غواړي چې په ډېر افراطي شکل یې د سره جوړ کړي.
د بایدن د جمهوري ریاست دوره د جنوري په شلمه پای ته رسیږي. دانیتا پاول راپور، سمیع الله جلالزای، د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور 798 پیټه چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
رپورټونه د امریکا جغ آشنا رادیو څوري. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP چې په افغانستان کې د محدودیتونو شتون او د اقلیم د بدلون اغیزو خوړو ته د خلکو پر لاسرسي باندې ډیره زیاته اغیزه کړې او افغانستان لا هم په نړۍ کې د لوړې سره مخامخ یو هیواد دی. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړي چې سږ کال په سلګونه زره ماشومان د خوارځواکۍ سره مخامخ دي. تفصیل پر بوټ کې واوري.
د خوړو نړیوال پروګرام په تازه راپور کې ویلي چې په روان 2015 کال کې له 1500 څخه زیات افغان ماشومان د خوارځواکۍ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام د معلوماتو پر اساس بشری مرسته اړمن کورنۍ د مرستو نه ترلاسه کولو په صورت کې خپل ماشومان ته خواړه نشي برابرولی او یا هم په روان ژمي کې خپل خوري نشي ګرمولی.
اوس مهال د افغانستان یو پر درېمه برخه نفوس چې نږدې 15 میلیونه وګړي دي د ژوند لپاره بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په تیر دوه کلونو کې د لازم بودجې د نه ترلاسه کولو عمله ارمانو افغانانو سره د خوراکي توکو د ویشلو د پروګرام لري د مرستو بندیدو ته اړ شوې ده. ملګرو ملتونو په تیر 2024 کال کې افغانستان کې د خپل بشري پروګرامونو د دوام لپاره د نړیوال ټولنې څخه د څه باندې 3 میلیارد ډالر بودجې غوښتنه کړې و خو د دغه کال د اکتوبر تر میاشتې شاوخوا 1 میلیارد ډالر ترلاسه کړی و. روان بشري وضعیت خلک هم اندېښمن کړي دي.
مردم اقتصاد خیلی ضعیف است، مردم بیچاره است، دیگه کار هم نیست، بار هم نیست، هیچ چیزی نیست. این مردم بسیار ایران پیشیشان از این زمستان.
مشکل ډیر زیات دی. لومړی قدم کې اولیه مواد دي چې اولیه مواد څوک نه لري، غوړي وړه او دا شان نه لري. او بل دا چې د سون توکي په ژمي کې ژمي پر رسیدو کې نشته چې خلک له زیاتو مشکلات سره مخ دي او د سوزل لپاره د اتاق دی د مول لپاره سن نه لري.
په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې په افغانستان کې 14.8 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندوب سره مخ دي او 14.3 میلیونه کسان ډیرو محدودو روغتیایي خدماتون ته لاسرسي لري. دوچا د معلوماتو پر اساس 8.8 میلیونه ښځې او ماشومان قوي مغذي خوړو ته اړتیا لري.
که نړیوال مؤسسات د دې لپاره د مرستو تدارک نه کوي، افغانستان کې زمونږ ملت ډیر بد برخلیک سره مخ کیږي. تر ټولو بد یې دا ده چې زمونږ خلک د کار فرصت نه لري، زمونږ خلک د کافي او مناسب خواړه نه لري.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا ویلي چې په 2015 کال کې د 22.9 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې ملګرو ملتونو د 14.8 میلیونه کسانو لپاره د بشری مرستو د رسولو پروګرام ترتیب کړی چې څه باندې 2 میلیارد ډالر بودجې ته اړتیا لیدل کیږي. وحید فیضی د امریکا غږ.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه. هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر 8 بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه. هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو دا او تاسیز مش سهارنی پښتو خبرونه اوري. په سوریه کې د اسد رژیم نسکورېدل د ترکیه وروستۍ بریا بلل سوې. ترکیه د ایران سره په سیمه کې د نفوس ساتلو سیالي لري، خو شنن کې وایي چې تهران لا هم د انقرې سره د سیالي لپاره ځینې لارې لري. ډورن جونز د استانبول څخه راپور را لېږلې دی چې تاسو ته پښتو ژباړه اورو.
د سوریې هغه یغیان چې ولسمشر بشار اسدی لواک لري کو د ترکیې ملاتړ لرو، ایران د اسد رژیم ملاتړ کو. شرون کې وای د یغیانو بریا د سیمې ځواک لپاره د تهران سره په سیالۍ کې د انکرې نوې بریا ده.
ترکیه د مخ په عراق، سوریه او جنوبی قفقاز کې ایران کمزوري کړی دی. نو ترکیه په دې درې واړو ځایونو کې د ایران سره سیالي کړې ده او ترکیه د ایران تر دې زیات کمزوري کې دوسر ستونزه نه لري.
سارون کې وایي چې ایران او ترکیه په خپل اړیکو کې د سیالۍ او همکاري ترمنځ توازن ساتي، خو شرون کې وایي چې اوس د دواړو ترمنځ سیالي سخت شوې ده، ځکه چې انکرا هڅه کوي په هغه سیمو کې خپل واک زیات کړي چې ایران د خپل نفوذ ساحه ګڼي او زیات وختونه د ایراني نیابتي ډلو لخوا ساتل کیږي.
د عربي پاتونونو له پای راهیسې ایران ترکیې ته د دښمن په سترګه ګوري او داسې څو ځله وشول، نو د ایران نیابتي ډله هم د ترکیې ملي ګټې ننګوي. ایران په عراق او سوریه کې د کردستان کارګر ګوند او کورد ملیشه یاغي ډلو سره مرسته کړې ده.
په ترکیه کې مشته د کوردستان کارګر ګوند یا پی کے کے د سول سیزو راهیسې د کورد اقلیتونو د حکومت لپاره مبارزه کوي، او ترکیه په سوریه کې د کورد ملیشو ډله وای پی جی د پی کے کے سره په اړیکو لرلو تورنوي. شنون کې وایي چې تهران کولای شي چې په سیمه کې د ایران ملاتړ لرونکو ملیشي د کورد وسلوالو ډلو سره مرسته وکړي چې هغوی د انکری په وړاندې غبرګون وښایي. سارون کې وایي چې ترکیه او اسرائیل دواړه غواړي چې د ایران مخ ونیسي.
اسرائیل
او ترکیه د ایران د نفوذ د پراختیا په مخنیوي کې ګډې ګټې لري، او تاسو ولیدل چې اسرائیل او ترکیه په مستقیم ډول همکاري نه ده کړې، بلکې په غیر مستقیم ډول کوي. اسرائیل د حزب الله ډله په لبنان کې کمزور کړه، او ترکیه په سوریه کې د یاغي غورځنګ ملاتړ وکړ، او د اسد حکومت سقوط وکړ.
په داسې حال کې چې ولسمشر رجب طیب اردوان غواړي د امریکا سره اړیکې ښې کړي، او د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ژمنه کړې چې د ایران په وړاندې به سخت دریځ غوره کړي، شرون کې دا د ترکیې او امریکا ترمنځ د همکارۍ لپاره یو فرصت ګڼي.
که ښاغلی ټرمپ د ایران په اړه د نویو حلارو او طریقو رامنځته کولو هدف لري، نو د دې لپاره به امریکا د ترکیې مرستې او همکارۍ ته اړتیا ولري. په عمومي توګه ترکیه او امریکا باید سره یو ځای شي.
سارون کې د ایران او ترکیې د پیړیو راهیسې د سیالۍ یادونه کوي، خو دوی د مستقیم ټکر نه ډډه کړې. خو اوس چې ترکیه په سوریه کې د یاغیانو ملاتړ وکړو او د تهران متحد اسدی له واک لري کو، نو اوس په دې دواړو هیوادونو راتلونکي اړیکې یو نوی پړاو وویني. دا و د ډورن جونز د رپورټ پښتو ژباړه، نظرانه یوسف سي، امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، مواساک معلومات او دقیق جزئیات، کورنۍ نړیوالې او سیمیزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري، ستاسې پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې. له یکشنبې تر پنجشنبې هر ماښام په شپږ بجو او دېرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د سټلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
رپورټونو ته دوام ورکوو. د امریکا د سوداګرۍ د فدرالي کمیسیون نومان رئیس چې د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا معرفي سوی، ژمنه کړې چې اداره به یې د لویو ټکنالوژیکي کمپنیو د انحصار ماتولو لړۍ ته دوام ورکړي. د ویلي چې د دې کمیسیون نوی تمرکز به د بیان په ازادي وي. پام وکړئ په دې اړه د میټ دیبل د رپورټ پښتو ژباړې ته.
منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ انډریو فریکسن په فدرالي حکومت کې د سوداګرۍ کمیسیون مشر لپاره ټاکلی دی. د هغې ادارې مشر لپاره چې د انحصار ضد او د مصرف کوونکو د ساتنې قوانین تطبیق کوي. فریکسن چې یو جمهوري غوښتونکی دی، له دې وړاندې د دې کمیسیون غړی و چې د ولسمشر جو بایډن لخوا د دوه ګوندیزو پنځو غړو بورډ لپاره نومان شوی او په 2024 کال کې ومنل شو.
د مصرف کوونکو ساتنه او سیالي ګوندي موضوعات نه دي.
فریکسون د دغه خپلواکي ادارې لپاره نوې لارښوونې په ګوته کړې دي چې د ټرمپ لومړیتوبونو سره ډیر سمون لري. په هغه سند کې چې د دغه لوړې دندې لپاره د هغه د نوماندۍ سره د مرستې لپاره کارول شوی او د پنچ بال نیوز لخوا ترلاسه شوی، فرانکسون ژمنه کړې چې د ولسمشر ټرمپ د اجنډا د پلي کولو لپاره د بیوروکراسي سره مبارزه کوي.
هغه د ټکنالوژۍ په برخه کې ډیر تمرکز کړی، په دواړو برخو کې، هم په اقتصادي تسلط باندې او هم د محافظه کار نظرونو پیدا شوی سانسور.
ټرمپ او نورو جمهوریت غوښتونکو په مکرر ډول د ټولنیزو رسنیو شرکتونو لخوا د مینځپانګې برابري په نخښه کړې ده. دوی د کووید 19 شکمنو پیښو د پوسټونو لری کول او د 2021 کال کې د جنوري په شپږمه د کانګرس د برید وروسته په ټولنیزو رسنیو کې د ټرمپ حسابونه تړل د محافظه کار او غوڼو په وړاندې تعصب بولي. ټرمپ دا موضوع د خپل کمپاین په ویبپاڼه هم راخستی و.
نن زه د کین اړخو سانسوري رژیم د ماتولو او د ټولو امریکایانو لپاره د بیان د ازادۍ حق بیرته ترلاسه کولو لپاره خپل پلان اعلانوم.
تیر کال په دوه قضیو کې د متحده ایالاتو سترې محکمې د ټولنیزو رسنیو شرکتونو لخوا د موجوده منځپانګې برابرۍ په ګټه پریکړه وکړه. فرانکسون وایي چې د انحصار ضد قانون کولی شي ټرمپ هدف ته د رسیدو لپاره بل ستراتیژي چمتو کړي.
آیا دا چې هغه به پریښیا کولی شي د فدرالي سوداګرۍ کمیسیون واکونه وکاروي تر څو د ټولنیزو رسنیو کړنو سره معامله وکړي او ډار ترلاسه کړي چې بد یا نامناسب یا په پراخه کچه ناسمه منځپانګه د دوی په ویبپاڼو کې نه خپرېږي. دا یوه جدي مطرح پوښتنه ده. ټولنیزې رسنۍ د لومړي تعدیل حق لري لکه د ورځپاڼې په څیر لکه موږ هر یو یې چې لرو.
تیره اونۍ میټا اعلان وکړ چې په فیسبوک او انسټاګرام کې به د حقایقو چک کول پای ته ورسوي او پر ځای به یې دا سیستم ته لاړ شي چې کاروونکو ته اجازه ورکړي چې په خپله د منځپانګې څارنه وکړي لکه د ایلن ماسک په ایکس کې. د میټ ډیبل رپورټ پښتو ژباړه احسان لاری وزای امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازي یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیله پر آزادو مطبوعاتو تکیوی. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره ګواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انځور درکو.
او د پېښور په پښتني او روایتي ټولنه کې د نجونو بایسکل چلول ګران کار دی، خو په ورته وخت کې یو لوستې افغان انجلی چې دوهمه ماستری ترلاسه کوي په هنتون کې د خپلې خوښې لپاره بایسکل ځغلوي او نورو ځوانانو ته هم د چلولو وړاندیز کوي. د انجلی څوک ته او څه ویناوې لري زموږ همکارې مسکا صافی ورسره کتلې او رپورټ یې جوړ کړی دی.
د بایسیکل چلاولو په حال کې د غبان انجلۍ د ټولنې د خندونو سربېره خپل هغه خوخین مانزي چې په ماشومتوب کې ورڅخه خستل شوی و.
دا لاس پینزلس کالو پستا ما سایکل چلاولې د دلتا پشاوري یونیورسيټي کې. نو خلک داسې بد خبره کوي الکان سپیشلی الکان او ځینې کسان وایي دا بد خبره ده دا جنکو د پارخانه دا خو زه وایم چې د جنکوم حق د چاغم سایکل و چلای.
د کابل سیدون کې شپږشت کلن شبنم صدیقی په دویم ځل پاکستان ته کډواله شوی. د سیاسي علومو کې ماستری لري او د مهال په اقتصاد کې دویم ماستری ترلاسه کوي.
دا زمونږ دویم ځل دی زه خو دلته پیدا شوی او دلته غټ شوی یم پېښور کې. نو مونږ 2020 کې طالبان نه مخکې مونږ کډه اوریدلې وو هلته کابل ته. نو کله چې طالبان راغو نو مونږ مجبور شول چې مونږ واپس راشو دلته. نو هغه وخت زما ګریجویشن شوی وو. نو زما ډیر زیات ارمان و چې از فارن افیرس کې کار وکم یا از ا ډیپلومټ کار وکم. ما خو علوم سیاسي کړی دا پرمننت بیسس باندې جاب نه ورکي کانټراکټ بیسس باندې ورکي افغانانو ته. نو هغه نه پس ته بیا زما جاب و اقرا یونیورسيټي کې از ا لیکچرر. نو الته مطلب جاب خو ریسپیکټ ډیر زیات دی قدرم ډیر زیات دی خو داسې خبره ده چې مونږ افغانان یو نو ځکه دلته لیک فرق کوي او تنخواګانې دومره نه ورکوي.
دغه کډواله وایي پاکستان کې انجونو ته د کار او زده کړې ازادي شته کوم چې افغانستان کې له انجونو په زور اخیستل شوی.
دلته جنکو د لپاره ډیر ازادي دي او هغه د سره حق شته چې یونیورسيټي ته لاړ شي سبق وایي سکول ته لاړ شي او خپل مطلب خوخه جواب وکي نو افغانستان کې خوغه سکول هم پوره نشي ویلې نو افغانستان واکمنانو ته پکار دي چې هغه د خپل امسایا نه ازدا وکي پاکستان خو د افغانستان امسایا ده نو دینه وزدا وکي چې مطلب لګ حق ورکی خزو ته
شبنم د خپل خوخی او روختیا لپاره بایسکل چلوي وای د اقلیم د خوندیتوب لپاره ټول باید دا عادت خپل کړي
صحت لپاره ډیر ښه دی سایکل چلاول نن سبا خالکان هم نه چلی نو دا لګ داسې اوټ اف ډیټ شوی دا یا اوټ اف فیشن شوی دا خو د فیشن خبره نه ده داسې ده چې صحت خبره ده او نن سبا ډیر زیات رش هم ډیر زیات دی او گاڑی آر چای او گاڑی اغستیدار یو کور کې دوه درې گاڑی دی نو دا ښه خبره نه ده مطلب دا دې سره هوا هم ډیر هغه کیږي آلوده کیږي او صحت هم صحت د پاره هم خانه دی نو جنکی سایکل چلاول شروع کړي نو الکان هم به تشویق شي
شبنم هر ډول نظرونه او د خلکو تبصرې زغمي خو اجازه نه ورکوي چې د ژوند او هیلو په وړاندې یې خنډونه جوړ شي
که څه هم په پرمختللو هیوادونو کې بایسیکل چلول یوه عادي خبره ده خو په خبر کې دا کار انجونو ته د حساسیتونو پر وړاندې یو ډول مبارزه ده او شبنم د خلکو د کرکو سربیره بایسیکل چلولو سره مبارزه ګرځېدلې مسکا سپای امریکا غږ په خبر
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منتی خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9315.5 میگا هرتز اوریدلی شئ
رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري ملګری ملتونه تخمین کوي چې هر کال په نړۍ کې 410 میلیونه مټریک ټنه پلاستیکي کثافات جوړیږي یو عمده علت یې د پلاستیکي خلطو کارول دي د امریکا ژه خبریالي والدیا بار اپوتیری د همدې ستونزې مخنیوي ته کتنه کړې ده
د ورجینیا ایالت په وینا سیمه کې د ټریس په نوم یو مغازه ده چې د مشتری لپاره هر څه لري خو د سودا وړلو ته هیڅ شی نه لري نه خلطې لري نه کارټنونه نه بوتلونه که غواړی څه وپیری نو حتی د غوړو او شامپو پورې باید له کوره یو شی یوسئ چې سودا پکې راوړئ
The idea to open the store
ما په 2013 کال کې د مغازې لرلو فکر وکړ د ډیرو کثافات او پلاستیکي ضایعاتو په لیدلو واقعا خوشحاله وم مثلا د قهوې لپاره ګیلاسونه او د سودا وړلو خلطه متوجه شوم چې هر وړوکی شی باید د بیرته کارولو لپاره ټول شي
پیر سعود د ټریس مغازه په 2021 کال کې پرانستله او د گرین پیس ادارې د معلوماتو د مخینه په امریکا کې د پلاستیک ضایعاتو یوازې 6% یې د بیرته کارولو لپاره ټولیږي مالا هیلمند ده چې د هغې د مغازې په څیر هڅې د دې ستونزې په حل کې و وسیله شي
ان د 3 ایئرز دات ویو
د تیرو درې کلونو راهیسې چې زموږ مغازه پرانستل شوې موږ یې ویژه کارتونه د بیرته کارولو لپاره ټول کړی یوازې کارتونه په دې کې ځینې شیان لکه شامپو چې پلاستیک خلطه ورته نه کارول کیږي هیڅ حساب شي ونی دي
مشتریان وی د پوره سہولت لرونکو مغازو سره د هغو مغازو توپیر ډیر زیات دی چې د سودا خلطه پکې نه درکې خو یو ډول د ښه کار تر سره کولو هیڅ درکې
او یو فیل ګود
ښه احساس ځکه پیدا کوي چې د چاپیریال لپاره یو څه پام کوي دلته کارکونکو ډیر صمیمي دي او د کار خلک دي دوی ډیر هڅه کوي چې د ځمکې او چاپیریال لپاره هم یو څه وکړي. دا ښه احساس دی.
د مریلین ایالت په ټاکوما پارک کې یو بل مغازه هم شته چې د سودا د لپاره خلته نه ورکي او هیڅ کثافت په مغازه کې نه لري.
د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.